دا امریکا غاښ نه رډیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رډیو دا نن ورځې خبرونه پیلو په سر کې موز اجمل اند او امان الله میرزه هرکلای کوو په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه ولرو یادونه کوو چې دا ساده رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي یو ار بیا زموږ سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي په سر کې هم د دې سهارنې نیم ساعت خبري مجلې د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي د افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی وای د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په دې هیواد کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې برتانویانو پرون په دې اړه د ټول پښتنه کې برخه واخیسته چې آیا هیواد یې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او کنه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي د ارګي و خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر امنیت اقتصادي او سیمایي اړیکو خبري وکړي د قزاقستان خبري رسنوي ویلي چې خاغلی غنی او د دې هیواد ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون د دوړ خيزو تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري کړې دي خغلی غنی پرون د تاجکستان لولسمشر امام علي رحمان سلام کتلی او دوړو هیوادونو ترمنس د ترانزيتي او سوداګريزو اړیکو د پراختیا موافقه کړې ده افغان ولسمشر په وجلا کتن کې د ترکمنستان لولسمشر قربان خولي بيردي محمدوف سره هم پرون خبري وکړي دوی هم په اقتصادي او په ګډو اقتصادي او تجارتي پروژو غږی دلی دي اخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې ده جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر له پاکستان نه غوښتنه کړې چې افغان کډوال د تروریستي فعالیتونو مسؤل ونه ګڼي د روټرز خبري اژانس په حواله فلیپو گراندی پرون پا پاکستان کې ویل چې کډوال تورستان نه دي دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له حکومت نه نه ده زه له خلکو هم غواړم وپوهیږي چې افغان کډوال تورستان نه دي او که د هغوی له منځه ځینې کسان په جرایمو کې لاس لري باید له قانوني لارو وڅارل شي خغلی ګراندی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د څه باندې 2 میلیونه افغان کډوالو سره مرستې زیاتې کړي او په کاپیسا کې لکتر لګه شل روغتیایي مرکزونو د جوړولو کار پیل شو هغلته د عامې روغتیا رئیس میرزا محمد رجا پرون د ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې کې د نرسانو قابلو د روزنې عالي انسټیټیوټ او د ولایت په مرکزي روغتون کې د عاجلو ناروغانو د کتنځای جوړول شامل دي برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پښتنه کې ګډون وکړ د رای مرکزونه د لندن په وخت د شپې په 10 بجو وتړل شو د دې ټول پښتنې وروستۍ پایلې به نن سهار څرګند شي په برتانیا کې شپږ څلوېښت میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خو د ټول پښتنې پریکړه د عملي کېدو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار ویل له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې د هیواد سوداګرۍ ته چمتو دي لیزلی سو پرون په یو مرکه کې ویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمیر شرکتونو له اندېښنو سره هم تجارت ممکن دی د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربن موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شو د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس او د فارک مشر پرون د کیوبا په پلازمینه کې د قطعي اوربن موافقه لاسلیک کړه د کولمبیا ولسمشر ویل نن زموږ د هیواد لپاره یوه تاریخي ورځ ده موږ بالاخره له فارک سره وسلوال کړکیچ ختم کړ هغه وسلوال سړی چې د جرمني په یو سینما کې خلک یې رغمل کړي وو د پولیسو په برید کې ووژل شو. د جرمني پولیسو په وینا عادي خلکو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی، خو رپورټونه وایي په پولیسو په سینما کې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړی چې له امله یو شمېر خلک ناروغه شوي. د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې پرون یو وسلوال سړی په سینما کې پر خلکو د حملې هڅه وکړه. د حمله کوونکي هویت نه دی څرګند شوی. او د امریکا د ډیموکرات ګوند په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه د ناستې اعتصاب پرون ختم کړ. د ډیموکرات ګوند د غړو اعتصاب چې د کانګرس د استازو مجلس نیولی و 4 ساعته دوام وکړ. هغوی شپه د استازو د مجلس پر غولې تېره کړه. ډیموکراټانو د وسلو د کنټرول په قانون د رایګیرۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې کچېرې دا کار ونه شي کانګرس به د جولای په 4مه د رخصتۍ اجازه ورنه کړي. د جولای په 4مه د امریکا د ازادۍ په مناسبت عمومي رخصتۍ ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه او وبخی. اوس هم د آب و هوا اټکل چې نجیب زمان وړاندې کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به د کابل په شمول د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه شل، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 9 ده، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه شل اټکل سوې ده، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 15، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 3 اټکل سوې ده، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 16 ده ټیټه 4، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 15 ده، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14 ده، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 2 درجه اټکل سوې ده.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناورېز مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماقام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کوشي. ولسمشر اشرف غني پرون په تاشکند کې د تاجکستان، ترکمنستان او د قزاقستان له ولسمشرانو سره جلا جلا کتنې لرلې او په بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو مسلو ورسره غږېدلې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویندوی وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش په اړه په دې هیواد کې ډېر اندېښنه نه لري. دا موضوع به مو څېړو. له دې به مو هم خبر کوشي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د یو غره په څېر د افغانستان تر شا ولاړ دی. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د برطانیې د هغه ټول پوښتنې حال به هم درکړو چې پرون په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه په برطانیا کې ترسره شوې ده. له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غني به د دې ترڅنګ د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم کتنې ولري. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان توقع لري چې یو اربیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د نور هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولې دي. د شاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غني به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې ولري. شاغلي مرتضوي وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنې ډېرې مهمې دي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځنګړی لیدنې غوښتنه کړې خو په دې اړه ورستی پریکړه لانه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1906 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شیدی. ازبکستان وروسته له دې سازمان سره د دایمي غړي په توګه یو ځای شو او داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به هند او پاکستان هم د سازمان دایمي غړي توب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا په سازمان کې د کتونکو په توګه منل شوي دي. ارمنستان، نیپال، سریلانکا، ترکیه او کمبودیا په شانګهای کې د مذاکرو د شریکانو موقف لري.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان له ولسمشر بردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نظر سلطان نظربایف سره کتنې لرلې. د ولسمشر د وایندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنو کې چې د ازبکستان د ولسمشرۍ په ودانۍ کې وشوي، د دې درې هیوادونو او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پراختیا او لترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې شوې دي. د ارک په وینا د تاجکستان ولسمشر په دې لیدنه کې ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لاره ورته ډېره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لازیاتي همکارۍ غوښتنه وکړه. د ترکمنستان ولسمشر له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې راتلونکي میاشتې دغه هیواد ته سفر وکړي او د اقینې د اورګاډي د پټلۍ د پرانستې سربیره د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو وغږیږي. هغه ویل د سفر په جریان کې به د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي. قربان قلی بردي محمدوف د افغانستان د هغه ولایتو د لیدلو لوالتیا هم وښوده چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیریږي. دواړو لورو د ټاپي پروژې د کار د جریان د څرنګوالي په اکلام خبرې وکړې او ولسمشر غنی وویل افغانستان د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ارګ د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف له خلی وایي هرات ته خپله صادراتي برېښنا زیاتوي. ولسمشر غنی بیا څرګنده کړې چې د ترکمنستان له وارداتي برېښنا څخه د داخلي لګښت لپاره ګټه اخلي او همدارنګه پاکستان ته د صادرولو زمینه هم برابروي. په دې کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو هیاتونه دي د تاپي د مسیر د خو امنیتي تدابیرو د نیولو په اکله زیات بحثونه او خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویل هیواد په پام کې لري چې پاکینه کې یو جماعت او پاندخوې کې خونځای جوړ کړي. همدارنګه دواړو خواو د غالیو د صنعت او بازار موندنې په برخه کې د مهارتونو د تبادله په حق لا په زیاتو همکاریو ټینګار وکړ. د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره هم د افغان ولسمشر خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخېدي. ارګوای چې په دې لیدنه کې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان د پوځي هلیکوپټرو د ترمیم په برخه کې هم د همکارۍ لپاره چمتووالی خود په دې هم دواړو لورو موافقه وکړه چې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلې د صادرولو په اړه دواړه لوري یو دوه اړخیز کمیسون جوړ کړي. بلخواته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب لپاره پر اسنادو راټولولو او سپارلو بوخت دي. په دې اړه له کابل د ناجی صفای ریپورت واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د شرایطو پوره کول وخت ته اړتیا لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ خبري اعلانو ته ویل چې افغانستان دا مهال د سندونو د جوړولو په حال کې دی او تیر کال یې په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنه مطرح کړې ده. نوموړي وویل چې له قانوني مرحلو وروسته به نهایي پریکړه د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزي په راتلونکي غونډه کې ونیول شي.
د دغه سندونو بشپړول یو معیاري وخت نیسي. دا کار د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا روان دی. وروسته له هغې چې دا اسناد تکمیلیږي د شانګهای د همکاریو سازمان دارالانشا ته سپارل کیږي او وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یوه سرمشریزه به تصمیم ونیسي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د سوړخیزو امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو لپاره د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې خدل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان سرونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب هڅې په داسې کال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د دې سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. له دې وړاندې چین د شانهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب ملاتړ کړی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که چیرې افغانستان وکولای شي د شانهای د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي، افغانستان به په دغسې لاسته راوړنه باندې په اقتصادي چارو کې، د دې په خوا کې په سیاسي او د سیمې په ډیپلوماتیکو اړیکو کې داسې برلاسیتوب ترلاسه کړي چې وبه کولای شي په افغانستان دننه چې کومې ننګونې ورسره اوس افغانستان مخامخ دی، بله دغې بد حالت ووځي او افغانستان به وکولای شي د دغه سازمان د یوه فعال غړي په شکل، د هغوی په خوا کې د یوه سیال په شکل غړیتوب ولري.
ښاغلی شریف وویل چې د شانهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب ضروري دی او د سولې، امنیت، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د سیمې د هیوادونو همکاري کولی شي چې افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي وویل افغانستان کولی شي چې په دې سازمان کې کلیدي رول ترلاسه او د دې سازمان مهم غړیتوب ولري.
دوستانو په همدې سره ورسېدو و بجو او 15 دقیقو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته نن وینا کوي. پرون ولسمشر د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدن لرلی. په افغانستان کې د ناټو د غوس ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید غبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر له پاکستان نه غوښتنه وکړه چې افغان کډوال تروریستي فعالیتونو مسؤول ونه ګڼي. د برتانویانو پرون په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پریکړې په اړه په ټول پوښتنه کې ګډون وکړ. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاحکار ویلي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته چمتو دی. او د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربن موافقه وکړه او په دې ډول د دواړو لورو ترمنځ د نږدې نیمې پیړۍ جګړه پای ته ورسیده. دوستانو که غواړئ دا نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. هلته کولی شئ چې نه یوازې دا خبرونه ولولئ بلکې زموږ نور ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. همدارنګه یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې خپرېږي. وس ازادي راډیو اوري. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي سلطان محمد سرور ورته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس امریکایي خبرونه د افغانستان په لویو لارو کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره په خپل یو عنوان کې لیکي، سره له دې چې د برمتنې ولو پیښې زیاتې سوې دي خو بیا هم ناټو د افغان ځواکونو لخوا د تالاشي او کنټرول د پوستو د کمولو ملاتړ کوي. خبرونه لیکي ناټو د افغان ځواکونو د نوې ستراتیژۍ چې په لویو لارو کې خپلې پوستې کمې کړي دي ملاتړ کوي. خو د مسافرو د برمتنې ولو وروستۍ پیښه په هلمند کې وشوه چې وسلوالو کسانو د 2 موټرو شاوخوا 15 مسافر ښکته کړل. وروسته سیمه ایزو چارواکو وویل چې ټول دغه کسان د چهارشنبې په ورځ خوشی کړای شول. ستارز اند سترایپس خپرونه د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش له قوله لیکي چې د تالاشۍ د کوچنیو 2، 3 یا 5 کسیزو پوستو په ځای موږ پیاوړي مراکز جوړوو چې ډېر ځواکمن وي او د دې توان ولري چې دښمن په شا کړي. جنرال رادمنش خپرونې ته ویلي دي چې دا پلان په دې معنا نه دی چې ټولې پوستې به له منځه ځي، بلکې د امنیت لپاره وړې پوستې منحل کیږي. د ناټو ویاند مایکل لاهورن دغه نوې ستراتیژي اغیزناکه ګڼلې او خپرونې ته یې ویلي دي چې دغه وړې پوستې چې پخوا به په سپکو وسلو سمبال وي، دښمن به یو آسان هدف ګڼه او افغان ځواکونو ته پکې ډېر تلفات اوښتي دي. ستارز اند سترایپس خبرونه د جنرال مایکل لاهورن له قوله لیکي چې افغان ځواکونو د دغو پوستو د سربازانو په ادغام لاس پورې کړی دی چې په نتیجه کې به یې ګڼ شمېر محارب ځواکونه برابر شي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه هم د افغانستان په هکله یو ورته مطلب کې لیکي چې امریکا افغان ځواکونو ته د نویو هلیکوپترو په رانیولو کې له ستونزو سره مخامخ ده. ورسپانه زیاتوي کوم بندیزونه چې واشنگتن د اوکراین د شخړې په ارتباط په روسي لګولې دي د افغانستان د پوز د رغولو هلې ځلې ستونزمنې کړې دي. د جمهور رئیس باراک اوباما د 2014 کال فرمان له روسي سره سوداګري منع کړې ده. اوس دا ګرانه ده چې د افغانستان د اردو د هغو می ولس ډوله هلیکوپترو په ځای چې په جنگونو کې لګیدلې دي یا تخنیکي عوارض پیدا کړي له روسیې نوي الوتکې راونیول شي. وال سټریټ جورنال لیکي چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواکونو قمندان جنرال جیف تالیافیرو هیله لري چې واشنگتن په دې هکله په څو راتلونکو اونیو کې تصمیم ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند دا څرګنده کړې نه ده چې په کومو بدیلو لارو غور کیږي، خو دومره یې ویلي دي چې موضوع تر څېړنې لاندې ده نو ځکه یې په هکله څه ویلی نشي.
په افغانستان کې د ناټو قدس ملاتړ ماموریت ویندوی وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په دې هیواد کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې داعش ښایي په دې هیواد کې د 3000 په شاوخوا کې وسلوال ولري. په دې اړه د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
ناټو ترنو وایي چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د دې ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرون یې په بروکسل کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. جنرال چارلس کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له امله خپل نفوذ بایللی او د تېښتې د ځای په لټه کې دي. کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوس مهال په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د پراختیا امکان یې د اندېښنې وړ نه دی.
As you're probably aware, the presence is primarily based
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري. موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په دوه یا درې ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د یو او درېو زرو په منځ کې سوال ولري. جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ډلې شایي په خاطر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وي، خو اوس یوازې دوه یا درې ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی چارلس کلیفلند څرګنده کړه چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالې جوړې کړي. خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوث ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. موږ څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري. د بېلګې په ډول موږ څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ، د داعش په وړاندې ودرېدل، نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. یوازینی ملاتړ چې داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي، خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي، بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوسمهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا هند بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد د یو غره په څیر د افغانستان تر شا ولاړ دی. سوشما سوراج د خبره په یو مناسبت کې چې د سلما د بنده پرانستلو په هکله دایر شوی وکړه. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد د افغانستان امنیت، اقتصاد او پرمختګ ته ژمن دی او د یو غره په څیر به تر شا ولاړ وي. سوشما سوراج دا خبره یوې غونډې ته چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر هم پکې برخه درلوده وکړه. دغه غونډه د سلما یا د هند او افغان د دوستی د بند د کار د بشپړېدو د لمانځنې لپاره د هند د اوبو د منابعو د وزارت لخوا جوړه شوې وه. میرمن سوراج وویل چې د هند افغان د دوستی بند په ډیرو سختو شرایطو کې د وابکاس د کمپنۍ لخوا جوړ شو. دا کمپنی د هند اوبو د منابعو د وزارت په چوکاټ کې کار کوي چې د سلما د بند جوړولو په مهال یې په کارکونکو بریدونه هم وشول. د هند بهرنیو چارو وزیر د دغو کارکونکو او افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. میرمن سواراج د کابل وروستۍ چاودنې ته په اشاره چې دوه هندیان هم پکې ووژل شول وویل چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هندي قنصلګریو میلمستونونو او اتباعو باندې 14 حملې شوې دي چې 24 هندیان پکې وژل شوي. میرمن سواراج د سلما د بند په حکله وویل چې دا یو عادي بند نه دی، سره له دې چې په هندیانو او د موږ په قنصلګریو بریدونه کېدل وابکاس کمپنۍ بیا هم دغه بند تکمیل کړ. د مونږ عسکرو، افغاني سربازانو او د وابکاس کمپنۍ کارکونکو د کار د بشپړولو ټینګ عزم درلوده.
ازادي خبری مجله اوري.
یو امریکایي چاپی خبرونه د افغانستان په لویدیځ کې د افغان پوز د ستونزو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکلي چې هرات او نور لویدیځ ولایتونو کې شمېر کسان د دې پر ځای چې افغان ځواکونو سره یو ځای شي د ایران له لارې د سوریې جګړې ته ځي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سترایپس د ناټو چارواکو په وینا لیکي ایران د سوریې جګړې ته افغانان استوي چې شایي د جلب او جذب د افغانستان په لویدیځ کې له افغان ځواکونو سره د ځوانانو د یو ځای کېدو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وي. د ورځپاڼې په باور افغان ځواکونه د خپل شمیر په ساتنه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې له طالبانو سره ګڼ امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي. د امنیتي ځواکونو له لیکو یو شمېر کسان تښتي او ځینې کسان په لیست کې شته خو په عمل کې نشته. د سټارز اند سترایپس په باور په هرات کې او ورسره څنګ ته په لویدیځو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت هم بد نه دی د جلب او جذب شمېره په ځانګړي ډول ښکته ده. بهرني ځواکونه په دې باور دي که چېرته د افغانستان په لویدیځ کې طالبان هم داسې بریدونه وکړي لکه د افغانستان په جنوب کې چې یې کوي نو شایي افغان ځواکونه یې مخنیوی ونه شي کړی. د افغانستان په لویدیځ کې د ناټو د روزنې د ماموریت مرستیال قمندان سټیف لوتسکي وایي که چېرته د افغانستان د جلب او جذب بهیر عادي نه شي نو دا به په یوې ستونزې بدل شي. سټیف لوتسکي زیاته کړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو د جلب او جذب پر بهیر شایي ایران تاثیر کړی وي ځکه چې ایران افغانان د داعش پر ضد په سوریه کې د جګړې لپاره جلبوي. لوتسکي بیا وویل چې د سیمې ګڼو خلکو دا خبره دته کړې ده. د دې امریکایي پوځي چارواکي په باور ایران په سوریه کې د جګړې لپاره افغانانو ته تر دې ډېرې پیسې ورکوي چې افغان ځواکونه یې په افغانستان کې ترلاسه کوي. په هرات کې ایټالیایي پوځیان ډېر دي. د دغو ځواکونو یو مشر روبرتو ویګلی ته هم دا خبره په یو ډول تایید کړه چې ایران د افغانستان په لویدیځ کې ډېر فعال دی. خو ویګلی ته په ورته وخت کې وایي چې په هرات کې د خلکو اقتصاد د افغانستان د نورو برخو په پرتله بهتره دی. دلته نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي چې له پوهنتونونو وروسته تر دې ډېر معاش اخلي چې په پوځ کې ورکول کېږي. د ویګلی ته په وینا افغان حکومت له پوځیانو سره دا ژمنه نه کوي چې دوی به په خپل ولایت کې وي، اکثر وخت دوی نورو سیمو ته لیږي چې دې هم د پوځ په لیکو کې د جلب او جذب پر بهیر منفي اغېز کړی دی. خو په هرات کې د 201 قولي اردو مشر تورن جنرال محی الدین غوري د جلب او جذب په برخه کې د ناټو اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي چې د اوس لپاره دا ستونزه نشته خو په راتلونکي کې باید د جلب او جذب مسلې ته توجه زیاته شي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادې راډیو ناوړی ملیونونو برتانویانو پرون په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو یا وتلو د پریکړې لپاره په مشورتي ټول پښتنه کې ګډون وکړ. په دې اړه به د فرشتي جلال زئی رپورت واورو.
په بریتانیا کې پرون د رای د مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږدې لیکې ولاړې وې. د رای ورکونې مرکزونه د شپې په 10 بجو وتړل شول. د دې هیواد صدر اعظم ډیوید کامیرون او د هغه میرمن سمانتا د ویست منستر سیمې ته د رای ورکولو مرکز ته ولاړو او خپل رای ثبت کړې. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په حواله صدر اعظم کامیرون حتی د هوا پر څرنګوالي خبرې ونه کړې او د رای تر ثبت وروسته د خبریالانو پوښتنو ته له پام پرته له هغه ځایه ووت. په بریتانیا کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. د بریتانیا له خلکو غوښتل سوي وو چې په احتیاط په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا له ټولنې د خپل هیواد د وتلو پریکړه وکړي ځکه په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا موقعیت یوازې د دې هیواد نه بلکې د ټولې اروپا پر سیاسي او اقتصادي نقشه اغېز کولای سي. خو په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د برخلیک په اړه د نظر پوښتنې پایلې باید له قانوني اړخه د عملي کېدو په خاطر د پارلمان له لوري تایید شي. له دې امله د ټول پوښتنې د پریکړې عملي کېدل د پارلمان له تایید پرته د قانون له مخې جبري نه دي. پر دې اساس دا مسله چې د بریتانیا پارلمان په ابتدا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پریکړه کړې وه مهمه ده. د رای شمیرلو لپاره په بریتانیا کې 328 مرکزونه پرانیستل شوي وو. له اروپایي اتحادیه د وتلو د پلان بریکزیت زیات ناتل کوونکی د انګلستان په ختیځ کې وو. د بیلګې په ډول د لینکنشایر او کنټ سیمې د یادولو وړ دي. د برېټانیا د استقلال ګوند مشر نایجل فراج پرون په کنټ کې د خپل کور شاوخوا ته راغونډو خلکو ته وویل چې له اتحادیه وتل یا د برگزیت په ملاتړ رایه ورکول به دا هیواد له زیاتو ستونزو وژغوري. زما په باور د برېټانیا لپاره غوره انتخاب وتل دي، او زه بالاخره دې نتیجې ته رسېدلی یم چې باید موږ له اتحادیه ووزو. خو په کامبریج، لندن او اکسفورد کې زیات خلک په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو د نظر ناتل کوونکي وو. په دودیز ډول په برېټانیا کې د دې ټول پوښتنې اخري پایلې د دغه هیواد په مانچستر ښار کې اعلانېږي.
دوستانو، په برېټانیا کې د ترسره شوې ټول پوښتنې د رای شمیرل لا هم روان دي، او هغه رای چې شمیرل شوي له مخې 50.3 کسانو ویلي چې له اروپایي ټولنې باید دغه هیواد ووزي. په همدې سره دا خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په استودیو کې دی له بلې نیم ساعته خبري مجله سره.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 4 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 19 رمضان سال 1437 هجری قمری، برابر است با 14 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس همکاری شانگهای در تاشکند سخنرانی می کند. یک مقام نظامی ناتو می گوید عکس العمل شدید افغانها علیه داعش در جلوگیری گسترش این گروه کمک کرده است. نتایج افتتاحی همه‌پرسی تاریخی بریتانیا در مورد ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هر ساعت نشر می شود. تفصیل خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته است، در اولین روز سفرش عصر دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربان قلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این دیدارها در مورد گسترش روابط بین افغانستان و این سه کشور در عرصه‌های مختلف و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که عکس‌العمل شدید افغان‌ها نسبت به اعمال داعش به جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان کمک کرده است. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی این ماموریت، دیروز در بروکسل پایتخت بلژیک گفت که درباره فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی جدی ندارند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر تروریسم در آن کشور مقصر ندانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ گراندی این سخنان را دیروز در پاکستان ابراز کرد. خواست من نه تنها از مقام ها بلکه از مردم عام این است که شما می دانید مهاجران تروریست نیستند، و اگر شمار اندک آنها در جرایم دست داشته باشند باید مطابق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند. آقای گراندی گفت خطر این وجود دارد که 2,500,000 مهاجر افغان در پاکستان به فراموشی سپرده شوند. او از جامعه بین المللی خواست تا برای کمک به این مهاجرین بودجه بیشتری را اختصاص بدهند. در نتایج ابتدایی همه‌پرسی تاریخی در بریتانیا برای خارج شدن و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا، چنین معلوم می‌شود که تعداد رأی‌ها برای خارج شدن از این اتحادیه بیشتر است. مراکز رأی‌دهی ساعت 10 شب گذشته به وقت محلی بسته شدند و انتظار می‌رود نتایج نهایی این همه‌پرسی امروز تکمیل شود و اعلان گردد. در بریتانیا 46,500,000 نفر واجد شرایط رای در این همه پرسی باید اشتراک میکردند. نتایج این همه پرسی واجب الاجرا نیست و برای عملی شدن آن تایید پارلمان بریتانیا نیاز است. مقام های جرمنی میگویند مرد نقاب پوشی که افراد را در یک سینما در غرب این کشور گروگان گرفته بود با ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. پلیس گفته است که به کسی دیگر آسیب نرسیده، اما در گزارش ها گفته شده است که استفاده از گاز اشکاور توسط پلیس بالای شمار از افراد تأثیر کرده است. این رویداد دیروز در شهرک غربی فنهایم در نزدیکی فرانکفورت رخ داد. گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه از ملل متحد خواسته است که در مورد استفاده بمب‌های خوشه‌ای و آتش‌فشان توسط روسیه در سوریه تحقیق نماید. ریاض حجاب، هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات، در یک نامه به سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون نوشته است که قوای هوایی روسیه مکرراً از اسلحه آتش‌افزا و بمب‌های خوشه‌ای برای کشتن، معیوب ساختن و دهشت انداختن در بین مردم ملکی سوریه استفاده کرده و حداقل 10 حادثه ثبت شده در این رابطه وجود دارد. در این نامه که دیروز ارسال شد آمده است که روسیه با این کار از بعضی کانوینسیون های مشخص سرپیچی کرده و قوانین بین المللی بشری را پامال نموده است. حجاب ادعا می کند مواد آتش فشانی که در وقت برخورد با زمین منفجر می شود به بمب های کوچک اتمی شباهت دارد و قوای روسیه تکراراً آن را بالای مناطق زیست مردم استفاده می کند. حکومت کولومبیا و گروه شورشی چپگرای موسوم به فارک یک موافقتنامه آتش بس را امضا کردند که دو طرف را به پایان جنگ 50 ساله‌شان نزدیک می‌سازد. خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولومبیا، و رودریگو لوندونو، مشهور به تیموشنکو، رهبر گروه فارک، پس از امضای این موافقتنامه در یک مراسم در هاوانا پایتخت کیوبا دستان یک دیگر را فشردند. لوندونو در این مورد گفت:
Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final que pondrá fin al conflicto.
ما به امضای موافقتنامه نهایی بسیار نزدیک هستیم که به جنگ خاتمه خواهد داد و منجر به آغاز ثبات و صلح دائمی خواهد شد. در جنگ کولومبیا که در سال 1960 آغاز شد 220 هزار نفر کشته و نزدیک به 7 میلیون تن دیگر بیجا شدند. و اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به تحسنشان پایان دادند. آنها برای بیش از 24 ساعت در صحن مجلس دست به تحسن زدند و شب را در همانجا سپری کردند. این معترضان تعهد کردند که نمیگذارند کنگره پیش از رأی گیری در مورد لایحه پیشنهادی کنترل اسلحه سر از 4 جولای به تعطیلات برود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا حمیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای با رؤسای جمهور 3 کشور آسیای میانه جداگانه ملاقات کرد. توقع رئیس جمهور اشرف غنی از کشورهای شانگهای در حال حاضر چیست؟ یک سخنگوی ریاست جمهوری میگوید:
افغانستان عضو ناظر شانگهای هست. سال گذشته رسما درخواست برای عضویت هم مطرح شد. افغانستان انتظار دارد که کشورها در بخش افغانستان حمایت کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک مقام پیمان ناتو میگوید در مورد مؤثریت عکس‌العمل افغان‌ها علیه داعش میتوان مثبت فکر کرد. صحبت در مورد همفرسی تاریخی بریتانیا که شب گذشته تکمیل شد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
همی کار مرد زن تگردان خودم هست. شوهر نیست خانه خارج است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته است، در اولین روز سفرش عصر دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این دیدارها که در قصر کوکسرای مقر ریاست جمهوری ازبکستان انجام شد، در مورد گسترش رابط بین افغانستان و این سه کشور در عرصه‌های مختلف و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در این ملاقات اظهار داشت که راه تجارت افغانستان بسیار مناسب است و خواستار همکاری بیشتر افغانستان در گسترش تجارت گردید. رئیس جمهور ترکمنستان از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرد تا در ماه‌های آینده به ترکمنستان سفر کند و ضمن افتتاح خط آهن آقینه تاجران دو کشور نیز در مورد گسترش مناسبات تجارتی صحبت کنند. وی گفت که در جریان این سفر موافقتنامه ترانزیتی لاجورد نیز به امضا خواهد رسید. قربان قلی بردی محمدوف همچنان در مورد افزایش صادرات برق کشورش به افغانستان و اعمار یک مسجد و یک مکتب در انخوی تعهد نمود. طرفین همچنان در مورد کارهای پروژه تاپی صحبت کردند. رئیس جمهور اشرف غنی به همتای ترکمن خود اظهار داشت که از برق وارداتی جمهوری ترکمنستان در داخل افغانستان استفاده می شود و زمینه صادر کردن آن در پاکستان هم مورد نظر است. تعهد رئیس جمهور ترکمنستان این است که مقدار صادرات برق را به ولایت هرات بیشتر می سازد. رئیس جمهور افغانستان در این رابطه از رئیس جمهور ترکمنستان اظهار سپاس نموده و گفته است که این عمل برای رشد صناعت در هرات بسیار مهم است. طرفین همچنان در مورد تبادله مهارت‌ها در بخش قالین بافی صحبت کردند. در ملاقات رئیس جمهور افغانستان با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، محور بحث‌ها گسترش رابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور بود. هر دو جانب در زمینه‌های تقویت رابط تجارتی و همکاری‌های امنیتی تاکید کردند و رئیس جمهور قزاقستان آمادگی کشورش را در زمینه ترمیم هلیکوپترهای نظامی افغانستان ابراز کرد. همچنان موافقت شد تا در زمینه صادرات غلجات از قزاقستان با افغانستان یک کمیسیون دو جانبه ایجاد گردد. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند سخنرانی میکند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور غنی درباره مسائل مختلف مانند امنیت افغانستان، مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. شکفر احمدی دیشب با شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد صحبت کرده و پرسیده است که رئیس جمهور اشرف غنی روی چه نکته در این اجلاس و ملاقات ها با رهبران شانگهای تمرکز دارد. آقای مرتضوی می گوید:
شما در جریان هستیم که افغانستان عضو ناظر شانگهای هست. سال گذشته رسما درخواست برای عضویت در شانگهای هم مطرح شد و افغانستان انتظار داره که کشورها در بخش افغانستان حمایت کنه و حمایت کشورها هم برای افغانستان وجود داره، ولی چند موضوعی که کشورهای منطقه را تهدید میکنه، یک بخش تروریسم است و یک بخش دیگه هم قاچاق مواد مخدر هست. کشورهای منطقه در این بخش علاقه داره که با افغانستان همکار باشه و افغانستان توقع داره که حمایت و همکاری کشورها را در این بخش‌ها یکی داشته باشه.
انتظار حکومت افغانستان مشخصا از این مسافرت رئیس جمهور غنی چیست؟
ما در جریان هستیم که شانگهای یک سلسله نشست‌ها در بعد از هر مدتی داره در کشورهای مختلف منطقه. اونا آجندای عمومی خود داره، ولی مهمترین بخشش حاشیه‌های شانگهای است که یک فرصت را فراهم میکنند تا یه دو روز رئیس جمهور حداقل با شش رئیس جمهور ملاقات داره که هر کدام اینا در افغانستان نقش بسیار قابل توجه و نقش بسیار برازنده و مثبتی داره، مثل چین، مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اکثر کشورها یک همکاری بسیار خوبی را در بخش‌های زیربنایی با افغانستان شروع کرده. کاسای 1000 با تاجیکستان هست، تاپی با ترکمنستان هست، با قزاقستان نام در مورد آرد و این مسائل صحبت شده. چین کشور تاثیرگذار در منطقه هست، جمله در پروسه صلح افغانستان، در معادن افغانستان همکاری داره. انتظار است که این کشورها همکاریشون با افغانستان بیشتر شود و خصوصا ظرفیت را که افغانستان در تلاش است در بخش زیربنایی و سرمایه‌گذاری به وجود بیاره، در این بخش‌ها انتظار است که یعنی کشورهای یاد شده علاقه‌مندی نشان بده.
شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد سفر رئیس جمهور به تاشکند و سخنرانیش در کنفرانس شانگهای توضیحات می‌داد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، به فیسبوک رادیو آزادی بنویسید پیام، سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته است، در اولین روز سفرش عصر دیروز با رهبران تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان صحبت کرد. یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که عکس‌العمل شدید افغان‌ها نسبت به اعمال داعش به جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان کمک کرده است. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر تروریسم در آن کشور مقصر نداند. در نتایج ابتدایی همه‌پرسی تاریخی در بریتانیا برای خارج شدن و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا، چنین معلوم می‌شود که تعداد رأی‌ها برای ماندن در این اتحادیه کمتر است. مقام‌های جرمنی می‌گویند مرد نقاب‌پوشی که افراد را در یک سینما در غرب این کشور گروگان گرفته بود، با ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه از ملل متحد خواسته است که در مورد استفاده بمب‌های خوشه‌ای و آتش‌فشان توسط روسیه در سوریه تحقیق نماید. حکومت کولومبیا و گروه شورشی چپگرای موسوم به فارک یک موافقتنامه آتش‌بس را امضا کردند که دو طرف را به پایان جنگ 50 ساله‌شان نزدیک می‌سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه ستار اند استرایپس چاپ امریکا با اشاره به ناامنی‌های اخیر در مسیر شاره‌های افغانستان تحت عنوان با وصف افزایش گروگانگیری‌ها ناتو از پسته‌های کنترلی کمتر افغان‌ها حمایت می‌کند می‌نویسد. پیمان ناتو از استراتژی جدید اردوی افغانستان در زمینه کاهش پسته‌های کنترلی در سرتاسر این کشور با وصف افزایش در گروگانگیری‌ها حمایت می‌کند. آخرین مورد این گروگانگیری ها در ولایت هلمند صورت گرفت که حدود 60 تن از چندین موتر توسط افراد مسلح اختطاف شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، بعداً این افراد به جز از 27 تن آنها رها شدند. مقامات محلی میگویند همه افراد گروگان گرفته شده در ولایت هلمند روز چهارشنبه هفته جاری رها شدند. نشریه ستار اند استرایپس با نقل قول از جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می نویسد که گفته است به جای پوسته های کنترلی کوچک 2، 3 یا 5 نفری، ما مراکز قوی را ایجاد می کنیم که خیلی نیرومند بوده، توانایی عقب زدن دشمن را دارد. به گفته جنرال محمد رادمنش، این مسئله به مفهوم رها کردن همه پوسته ها نیست، بلکه به خاطر امنیت پوسته های کوچک منحل می شود. مایکل لاوهورن، سخنگوی ناتو، با ابراز این که استراتژی جدید کاراست گفته است در گذشته پوسته ها به شکل سبک تجهیز شده و یک هدف صدمه پذیر را تشکیل می دادن و بیشترین تلفات نیروهای افغان از این ناحیه بود. نشریه ستار اند استرایپس می نویسد که به گفته جنرال مایکل لاوهورن، نیروهای امنیتی افغانستان ادغام نیروهای موجود این پسته ها را آغاز کردند و این مسئله امکان تولید نیروی بیشتر حربی را فراهم کرده است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا نیز در شماره اخیر خود به یک نکته دیگر در خور توجه در اردوی افغانستان پرداخته، تحت عنوان آمریکا با تعویض هلیکوپترهای افغان دست و پنجه نرم می‌کند می‌نویسد: تحریم های ایالات متحده آمریکا بالای روسیه در مجازات از مداخله آن کشور در اوکراین با سازی نیروهای هوایی افغانستان را دشوار ساخته است. امر بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2014 میلادی که تجارت نظامی را با روسیه ممنوع ساخت، پنتاگون را در تعویض هلیکوپترهای میابده ترانسپورتی اردوی افغانستان که در اثر آتشباری های دشمن و مشکلات تکنیکی از بین رفتن ناتوان ساخته است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد: جنرال جف تل یافیرو، قمندان ارشد نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی در افغانستان، امیدوار است که واشنگتن در این زمینه در هفته‌های نزدیک تصمیم بگیرد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد این که روی چه گزینه‌های غور می‌شود، از ابراز نظر خودداری کرده گفته است: چون کار بالای این مسئله ادامه دارد، در حال حاضر نمی‌توان در مورد آن معلومات داد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که گروه دولت اسلامی به خاطر حفظ بقای خود در افغانستان مبارزه می کند. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی این ماموریت، دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت: شاید شمار اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به حدود 3000 نفر برسد. و گفته کلیولند، شمار زیادی اعضای داعش را شورشیان خارجی تشکیل می‌دهند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
باور مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان این است که عکس العمل شدید افغان‌ها نسبت به اعمال داعش و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان کمک کرده است. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، میگوید درباره فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی جدی ندارند. آقای کلیفلند دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار، داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو می کند. به باور ما اینها اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان، برخی از اعضای طالبان که پس از گرفتن رهبری طالبان توسط منصور رانده شدند، و تحریک اسلامی ازبکستان هستند که با داعش بیعت خود را اعلام کردند. به نظرم داعش اکنون در 2 یا 3 ولسوالی ننگرهار فعالیت می کند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان افزود که در حال حاضر داعش به خاطر حفظ بقای خود در این کشور مبارزه می کند. به گفته او، شاید شمار اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به حدود 3000 نفر برسد. آقای کلیفلند با اشاره به عملیات نظامیان افغان افزود که احتمالاً در گذشته داعش بیش از 10 ولسوالی افغانستان را با تهدید امنیتی مواجه ساخته بود، اما به گفته کلیفلند حالا تنها 2 یا 3 ولسوالی با تهدید این گروه مواجه هستند. وی گفت از لحاظ موقعیت جغرافیایی، کنر ولایت دشوار برای جنگ است و بنابراین تعدادی از شورشیان داعش در نتیجه فشارها از ننگرهار به کنر رفته و در آنجا مراکز ایجاد کردند. ما دریافتیم که داعش برای گسترش فعالیت‌های تروریستی خود در اینجا امکانات زیاد ندارد و زمینه برایش مساعد نیست. به گونه مثال، مردم ننگرهار شورشیان داعش در شنبار را رد کردند، در برابر داعش ایستادند و داعش حمایت مردم را با خود ندارد. یگانه حمایتش در افغانستان این است که در مقایسه با طالبان به شورشیان پول بیشتر می پردازد. این سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو همچنان اطمینان داد که برای جلوگیری از گسترش فعالیت داعش در افغانستان و سرکوب این گروه از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. ناتو در حال اکثریت اعضای داعش را شورشیان خارجی می‌خواند که رئیس جمهور افغانستان نیز گفته که داعش پدیده افغانی نیست. رئیس جمهور غنی تعهد سپرده که نمیگذارند داعش زنان و پیرمردان افغان را شکنجه کند. او افزوده که این گروه را دفن میکنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی تاریخی دیروز در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا یا ماندنش در این اتحادیه رأی دادند. در نتایج ابتدایی تا حال چنین معلوم می‌شود که طرفداران خروج از اتحادیه اروپا نسبتاً بیشترند. انتظار می‌رود نتایج نهایی این همه‌پرسی در طول امروز به وقت بریتانیا اعلام شود. در بریتانیا 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دهی در این همه‌پرسی اعلام شدند. شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مراکز رایدهی در بریتانیا 10 شب به وقت محل بسته شدند. 328 مرکز رایدهی باز شده بودند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و همسرش به یکی از مراکز رایدهی رفتند و رای دادند. با گزارش روزنامه گاردین، کامرون بدون اینکه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بدهد، محل را ترک کرد. او مخالف بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است. در بریتانیا 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رایدهی در این همه‌پرسی اعلام شدند. پیش از شرکت مردم بریتانیا در همه‌پرسی دیروز از آنها خواسته شده بود تا با احتیاط تصمیم بگیرند. رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا تنها بالای خود این کشور نه بلکه روی نقشه سیاسی و اقتصادی تمام اروپا اثرگذار بوده می تواند. نتیجه این همه‌پرسی مهم پنداشته می شود، اما این پایان کار نیست، زیرا عملی شدن آن نیازمند تایید پارلمان بریتانیا است. طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکثراً در شرق بریتانیا هستند، در مناطق مانند لینکنشایر و کنت. نایجل فاراج رهبر حزب استقلال بریتانیا به این باور است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور را از مشکلات زیاد می‌رهاند. وی دیروز در این مورد گفت: فکر می‌کنم که حالا تصمیم گرفتم که ترک گزینه درست است. من سرانجام تصمیمم را گرفتم. اما در کامبریج، لندن و آکسفورد بسیاری ها پشتیبانیشان را از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اعلام کردند. در خارج از مرزهای بریتانیا، شخصیت‌های مانند انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. خانم مرکل دیروز در این مورد گفت که امیدوار است بریتانیایی‌ها با طرفداری از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا رأی بدهند. نتیجه این گونه همه‌پرسی‌ها در شهر مانچستر بریتانیا اعلام می‌شود.
رنگ‌های
زندگی. نامتان؟
نام خدیجه.
ولایتتان کجا است؟
لوگر.
خانم خانه هستین؟
بله.
چند اولاد دارین؟
نام خدا مدانه.
پشت سودا خودتان مبرایین مثلا چیزی که ضرورت داشته باشین بر خانه؟
بله بله. امی کار مرد زن تگردان خودم هست.
چرا اینطور است؟
خوشاور نیست در خانه، خارج است.
خارج است؟ باز بر شما مشکل نیست؟
بله، نام خدا 3 اولاد ما خانتون میره. یکشم روز رفته به انتیان، نی 5 تای دیگه نام خدا مکتب میره. جنجال تو نیست، بیخی اصاب خود از دست دادیم. قیمتی نباشه، مردا چی کنن که خارج بره؟
خواه شما گفتین که پدرشان به خارج از اونجا حتما کار میکنن.
خود به میتی رفته دیگه، لندن.
باز به وقفه اول میگیره از اولاد هایگان پیسه و خرچان روان میکنن؟
خرچ خود که روان نکنه، مادر کس کجا کنه؟
خود برای مادرایی که یک ذره یک بی‌حوصله میشن در مقابل اولادا، در مقابل مسئول مسئولیت های خانه، چی گفتنی داری برشان؟
باید نشه بیاصله، حال که ما بیاصله شایم اولادای ما کجا بره؟ پیش کی بره؟ هم مادر هستیم هم پدر هستیم.
اینمی که شما قضا زحمت میکشید به خاطر اولادایتان، به خاطر آیندهشان، باز پدر اولادای یک چقدر نظر میگیره؟
میگیره خوبم دیگه، نگره خوب نمیشه.
قدرتان میفهمن زیاد؟
هر وقت میگه که ما تو فکر نمیکنه که ما اولادا رو با یک مادر موندیم، تو فکر میکنه که برای یک پدر یا بیادر مونده باشم، چرا که کس نیست که ما یک جای تنها هستم.
اولادا چطور قدر شما رو زحمت کشی شما رو درک کردن میفهمن؟
بچه رو خوب میفهمی ولی بچه
دخترها خوب است؟
دخترها شکر خوب است.
بچه چطور؟
بچه یکی خود خوب است، یکی ذره سرشار است.
چی فکر میکنین کدام روش رو شما پیش گرفتین که اونا همگی به کنترل شما هستن با وجودی که پدر از سرشان دور است؟ بخیر
هر چی به جای پیسی به جای که دادی خود که اولاد خراب میشه. به جای گشت بر از زنگ بزن، بر از زنگ بزن.
شما مثلا نمو طرز را که میفهمونین نمو جوانه چه قسم میفهمین شو، چه قسم امروش گپ میزنین، چه قسم امروش کنار میین؟
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدین به استودیو.
تمنان اسد سمی